دي هنرمندي جائزه تر لاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې نهه کټګورۍ شوې.
مرحبا کوم دوستانو چې تر دې مال را سره وې د خبرونې دوهمه برخې ته رسیدلې او څلور ورځې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا پکتیکا امنیتی چارواکی وای چې نن سهار د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په چمبران کلی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکی وای د فاریاب ولایت په کورغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالب وسلوال پکې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راټول شوي وو. د دوی په وینا په بمبارۍ کې طالبانو سربیره یو شمېر قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا تھائیلینڈ د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوان سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. القانون په نوم د اتلس کلن نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. نوموړي دا مهال په تھائیلینډ کې د چارواکو لخوا تم کړای شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلاشي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اخیستمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
مننه کوم اجمالاً دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. له یوسف ازدران څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې د ډیرو بریاو له کبله د ټولو لوبډلې په سر کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې جدول کې ښکاري چې افغان لوبډلې په 2013 کال کې وو شلوریزو لوبي کړي او وو وړای ګټلې. له دغو بریاو سره افغان لوبډله د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ یوازینۍ لوبډله ګڼل شوې چې سل سلنه بریا یې خپله کړې. په افغان لوبډلې پسې د پاکستان د کرکټ لوبډله په 90% ورپسې د هندوستان لوبډله په 90% بریا مخکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ لامل افغان لوبډلې د 2006 شلوریز جام ته هم مستقیم لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله نن قطر ته روانه شوه. د دغه هیواد د بدني روزنې او ورزش ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبډله به د مسلکي لوبغاړو لخوا د شپږو بالونو په نوم د لومړي پړاو نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ د چهارشنبې له ورځې پیل او بیا د جنوري د میاشتې له 15 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې څلور لوبغاړي او یو روزونکی شامل دی. او وروستۍ خبر دا چې هندوستان په کرکټ کې د استرالیا پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کرکټ سیالیو کې استرالیا ته په خپل کور کې ماتې ورکړه او له دې سره یې دا تاریخ په خپل نوم کړ. د څلورو ټیسټ لوبو وروستۍ سیالۍ که څه هم بې نتیجې پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د هندوستان دوه بریاوو دغه هیواد په تاریخي بریا کې مهم رول درلود. داسې چې د څلورو ټیسټ سیالیو دوه سیالۍ د هندوستان، یوه سیالۍ د کوربه استرالیا په بریا پای ته ورسېده، خو یوه وروستۍ یې بې نتیجې اعلان شوه.
دوستانو اوس په ورسو یوې روغتیایي مسلې ته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دا مهال په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز نن په یوې غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي که څه هم په دې برخه کې د موجودو امکاناتو د برابرېدو خوشي څرګنده کړه، خو وایي چې سږ کال د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د تلفاتو کچه 15% وه. ناجیه صفایي تفصیل راکوي.
د افغانستان د سری میشتي ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمينه برابر شوي، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبه په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 70% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده
چې د خوخي زیاده چې یو شمن ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نل دل کیږي.
بتنن کې تدوی کنه
پر روان کال کې د افغانستان سری میشتې ټولنې سره 2209 سل ویخت ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوی، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمیره په تیر کال کې 1902 سل ویختو ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 85% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میشتې ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,360 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویښت نور یې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشري نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سرې میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړې. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا زیر سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15,000 افغانیو توان نه درلود او شکر دی اوس رکه روغه ده. له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سرې میاشتې د خیریه ټولنې مشرې نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سرې میاشتې ټولنې سره 8 بیلابیل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي څو دا روغتونونه ډېر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
د پایتخت زون پراختیا اداره د دریو راتلونکو کلونو لپاره د صنعتي پارکونو په برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونې د جذب خبره کوي. دا چې څنګه فیروزه عزیزی براته وایي.
د پایتخت زون پراختیا اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پانګونې زیاتوالی ګڼو خلکو ته کاري زمینه برابر کړي او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دغې ادارې سرپرست عبدالسمی ستنگزی د دوشنبه په ورځ د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پانګونې د زیاتېدو خبره وکړه.
خزې رتمن غنرو هغه د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زربناو او سہولتونو باندې برابر کورنی له خیرات تکمیل شوی دي او نه ویست غټو سرمایه‌گذارانو البته د سرمایه‌گذاری لپاره د شورای عالی اقتصادي نه تاییدی اخیسته ده. البته به دوی خپل فعالیت شروع کړي او په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌گذاری مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15,000 کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی
کاغلی سنگزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250,000 کسانو ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوالو لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په 11 ولایتونو کې د 14 صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په 11 ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي. د ځمکې د لاسته راوړنې لپاره چې 28 شرکتونه په شرایطو برابر وو، د تخنیکی کمیټې له لارې به په بل ناسته کې د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي.
ښاغلی رساو ویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې انتخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي. له دې سره یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې په محلني وخت کې په افغانستان کې د پانګونې زمینه محدوده ده او په دې برخه کې زیاتې ستونزې شته. د کارپوهانو له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي د امنیت نشتوالی، قوانین، د ناقصو جوړښتونو موجودیت هغه څه دي چې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړې او که دغې مسلې ته پام ونه شي نو د پانګونې جذبه ستونزمن وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او په دې سره د خبرونه وروسته یو شیبه تر سیجو. په هلمند کې د معارف په وړاندې ستونزې نه پوهوي طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه ده. دغو پوښتنو ته زموږ همکار الیاس دایی په یوه تفصیلي راپور کې جواب ورکړی چې اوس په واوري او ورپسې د یو کلی زر ږغونو راډیوي ډرامه هم شته.
دا د ګرشک ولسوالۍ د لوی ادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانی ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو آثار لیدل کیږي. اما ویل کیږي ښوونځی هیڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی ادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه سپایم کله انتحاري ځانمر کې سوې و نو هغه شي ولاسې موږ خپل ولیدا راغلی و دلته مکتب ته چې اته په میزو کې براته و چې موږ ولیدا وروسته د مکتب چپراسي رانه په یو ګونی کې هغه واخیست. یعنی ونه ویلیج پس دک دته د ما او کنټرول نړیوالو ته ځنور شو چې موږ درس ویلې سو موږ دې چې څنګه نه ویریش.
دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیلسو نامنو یو او جو چې لامل د ډیر نور ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو او ان طالبانو هغه مهال شونځي سوځول، شون کې وجل او زده کوونکې شونځي ته د تلو پر مهال په مرګ وشل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاروي اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغیر راغلی دی او دم غړي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معرف په وړاندې باندې نرمښت وشو دی. او بل شی چې جلالت محمد رئیس جمهور هم د ټیک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او ښوونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر ښوونځي کې هغه معلمین چارتیا و حکر زمو معلمین یو دوه علما کرام درولې دي. په ځینو ښوونځي کې ټول زموږ معلمین چې دغه علما کرام دي او علما کرام ته هم دا اوس معلومه سو چې په هنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول د علاقه پیژندنې ځای دی او هغوی هم په دې برخه کې اوس پوره کمپاین کوي او د دې برخې ډېر تاثیر اچولی دی.
د 2008 او نهم کلونو پر مهال یوازې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ د ګوتو په شمار ښوونځي پرانستي ول چې د زده کوونکو شمېر هم نهایت ټیټ و. خو ښوونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د هغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د ښوونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د ښوونځیو په اړه باندې فکر وکړي، هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان خپل ماشومان مکتب ته واستوي. په دې برخه کې پوهاوی هم کم و. د دې ترڅنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې، هغه کسانو چې د دې واک درلودي یا کولی شوی هغو هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهوي د حکومت څخه څو غواړي، د وزارت څخه یو غواړي چې مثلا دوی ته شونځي ورکړي.
همدا سشکل د هلمند د ټولو څلور سو یو سرویس شونځوی څخه یو سل درویش تړلې ول چې د پوهنې د ریاست مسولینو په خبره د سیمې د خلکو دینی عالمانو او مخورو په منځګړتوب د بند شونځوی شمیره دو اتیا تر ټټه کړې ده او بخت چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونی د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په تیرو دیرش کلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځی پرانیستی چې د همګړۍ 200 زده کوونکي لري. اما ولی اوس ولی د 15 شونځوی نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سوم. داود شاه سپاری وای الله هم په لیرو پرتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
باغران چې سرسیر دی په هلمند کې، دا چې په سرسیر کې تعلیمي کال ختم دی، نو موږ په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو ابتدای وکړو، یو شروع یې وکړو، موږ یو وزارت یو پیشنهاد وکړ چې هغه مو احکام داسې واخیستله چې دوی به دغه درې میاشتنی رخصت نه کوي، دوی ته به په درې میاشت کې تدریس کیږي، او موږ هغه د دوی دپاره د سون توکي امکانات چې دوی د ګرموالي دپاره دوی وساتل سي هغه امکانات ورته لیږو تر څو دوی ناروغ نه سي، په یخ هوا کې هم دوی ته تدریس وسي او درس وویل سي. نو دغه دوه شان و په نوي تعلیمي کال یعنی په حمل کې موږ هیله مند یو چې په بغران کې موږ لږ تر لږه که 15 نوي لس ښوونځي پرانیزو.
په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې تود سنگر پاته سوی دی، د ښوونې او روزنې په وړاندې اساسي ستونزې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که امکانات ورته رسېدلي وای همدا سږ کال به یې پاته دو اتیا بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وای. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د ناوړه فامیلي او کلتوري ستونزو تر څنګ چې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ باعث کېږي، نورې ستونزې د کمو ښوونکو، نه ودانیو او کتابونو د کمبود څخه دي. سفاري وویل د ډیرو ښوونځیو لپاره عادي وسایل لکه د ناستې پارش، چوکۍ او میز وجود نه لري. خو لیکوال او ژورنالیست زینالله ستانکزی وایي د ښوونکو او کتاب د کمبود په نسبت یوه بله لویه ستونزه د پوهنې د ریاست او اړوند ادارو پر سر د وکیلانو او د هغو د طرفدارانو غیر منظمې مقررې دي چې د لیاقت او کار پر ځای د روابطو او فامیلي اړیکو په تړاو ترسره کیږي.
د معرف په بهیر باندې په پرمختګ او په کار باندې یو شی بل ډیر منفی اغیزه کړې ده چې هغه د هروزه تغییر او تبدیل د کسانو مکتوب راوړه او مکتوب پاسخه کو او مکتوب تایید ک په دغه برخه کې اول وزارت مشکلات لري، غوی زیول دي مشکلات دغه ترڅنګ خپل اړوندې ولایتي اداره ولایت ته ټول پکې بی غوري کړې ده، بی پامی کړې ده. دوی باید دغه کاغذ پرانی مخنیوي کړی وای ترڅو مسولین اصلي کار ته پاملرنه کړی وای. د پرځای چې د مکتوب په سر باندې جنجال کولای، د وزارت سره په دې باندې جنجال کړی وای چې څنګه تشکیل ورکړي، څنګه مکتبونه ورته جوړ کړي، څنګه مکتبون ته ودانی جوړ کړي.
دغه راز په هلمند کې تر شل ډیر داسې شونځو هم شته چې د جنگ په لومړیو کرښو کې قرار لري او دواړې غاړې د سنگرونو په ډول ځینې استفاده کوي. په هلمند کې نږدې 2,50,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 50,000 نجونې کېږي. د نجونو د تعلیم په برخه کې یوه لویه ستونزه بیرته په کورنیو پورې تړاو لري چې له امله یې ډېرې کمې 12 ټولګي یا د تعلیم په برخه کې تر هغه لوړو مرحلو ته رسېږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاگونا،
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدونکو، تاسو آوریدل چه موسا گل دل هربه و حرس کاو نگده و چه سیلاب یوزی، خو بخت بایدار و چه خدای داد ده سیلاب لچپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ همدلته ستاتر څنګه کینو.
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. انشاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سمشي.
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خان بد خو مې نه ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندي کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړي، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي؟
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کورمه وطن، اوس مې لپ و بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې وي ډېره تکړه ده، دا ارمان به یې پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب لاس پورته کوي، چې الله تعالی دې نورو ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دي، په خوشحالۍ
ورکړي.
آمین. آمین.
خاندي
وي وي زګوتو پدمشا لډيرې خاندانه مې بډوډي په درد شول.
بډوډي په درد شول ته اوس ولې خاندي؟ هم د چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونخېزه.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې، او بیا وایې چې درني څه مې خدای ته عادت وایه ښه ومې ژغوره ته وایه ښه.
خود عیده عده لعقل نبرباده.
لعقل نبرباد ده ده زان تا وایا موسا گوله ساده گوله نجده او چه ده یو لرگی لپاره ده زان پا خر سیلاو لاو که.
خود عیده عده پا عقل آباده لمانه بی عقلی وسوا توای که. خود شکر چه ستاقو نل دیوان لرم او ده سیلاو لچپونه ده جوانده راو کم.
خود زوده باد ما شپام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړي. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړي دي چې ښه او بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبو مې د توبه یي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایې ښه.
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګرېوان ته دې خړې اوبه راوڅڅولې. زه دې بدمشه ای چا ته م نه وایم، بېغمه اوسه، خو یو کس ته به ضرور وایم.
چا ته زرپوري ته؟
نه، داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
هو سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو به ستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي، او بل به
اندما الوا خوره دا وایه چې بل به څه وکړي ته وایې.
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سرته راشي، او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای داد ګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم، خو سنم ګلیه دې ته مې غږ مه کوه ته وایې ښه.
سلامه، که یو خبره درته وکم غوسه کیږی خو به نه؟
نه، دا څه وایې ګلالۍ مې، ولې به غوسه کیږم؟
هسه ما ویل چې موټر رو او په آرامه چلاوه. بله دا چې مخکې په هغه څلور لاره کې په غلط لاس راتاو شوې، بیا داسې بې قانوني مه کوه.
په سترګو ګلالۍ مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی. ته ښه وایې، د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی.
همداسې ده اسلمه، پایده دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي، بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ، زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو. که ستا مرسته نه وای، تاواني شوی شرکت مې په پښو نه شو درولی.
اسلمه، زه له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې. ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم.
او رښتیا ګلالۍ، ښه شو چې رایاد شو. ته صبر، هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما داسې په نه زړه ځواب درکړ.
د څه شي خبره مې وکړه؟
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي. هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی. ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي.
نو اوس دې فکر پرې وکړه.
هو، یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم، او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي.
ته نو ډېر دلیلي سړی یې، خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه.
دلیلونه خو یې دا دي چې هله محصلول د نر او ښځې حق دی.
دا خو یو دلیل شو، نور دلیلونه یې کوم دي؟
ګلالۍ، ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه؟
نه نه، امتحان نه اخلم، زه ځان پوهوم.
ښه، که زما په خبرو دې زړه اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې؟
له سلو نه نوي.
ښه، نو غوږ شه.
ارشاد، مهرباني.
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې، هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې، او هم به یوه ښه دنده ولرې، او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي.
آفرین آفرین اسلمه، ډېر ښه، له سلو نه دې سل نمرې واخیستې، مبارک دې شه. ښه نو، یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم؟
د مرسل مورې؟ او د مرسل مورې، تا ته وایم.
د مرسل پلاره، ما ته دې څه ویل؟
هو، تا ته مې ویل. ولې داسې چورتي یې؟
رښتیا درته ووایم؟
هو، خود رښتیا راته ووایه.
مرسل ته اندېښنه وړې وم. دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي، خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو. او
طیبې، ته یو مور یې او زه یو پلار. د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي، خو توکل په خدای، دا وطن هم په موږ حق لري.
محمد رضا، ته ښه وایې، ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي، خو هسې نن.
خو نن څه شوي دي؟ زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي.
هېڅ هم نه دي شوي، ته دې زړه په کراره که، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې؟ سپینه خبره وکړه.
نه نه، څه خبره نشته، خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې، سودا یې راواچوله.
د مرسل مورې، ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلي دي؟
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي.
ښه نو، چې په وظیفه ځي څه شوي دي؟
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي، او په یو بل یې ډزې هم کړي دي. هسې نه چې په مرسل.
خوله دې په خیر خلاصه وه، هسې مې ولې زړه غورځوې؟
زړه دې نه غورځوه، په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده. د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکې یې نیولې وه.
چې دومره دې پرې باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړې لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله خدایه خیر کې،
خدای دې خیر کې، چې کومه پېښه نه وي شوې.
خیر پېښ کې خدایه.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟